مخکخی خزی.
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شځي خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شار کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکی ورداکته د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیما وزیری سره خبري کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصل ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم زموږ لمړی میلمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی شار کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکی ورداکته. ورداک صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې دا اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی و او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان د هندستان او وه د هندستان د نوموتی خزه لکه شبان اعظمی چې هم وکیله او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوځای و مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی او هم چنان د مو د اسلامي ستديز اسلامي او سکالر ايو څوب چې ډاکټر ايا خسته و په وکي او هم چنان وکیلان اپ ډېر زیات وکیلان مدافع ډاکټرانه انجنیرانه او مختلفه خزه چې په د دوزه پټولنه کې ډېر زیات مشهور او هم چنان برجسته خزه وي د سعودي د دې وختنه دغه راغلی او د په دوه پریشانه وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خزه وژل کیږي او هدفمند وژنې پیښیږي او هم چنان په شفاخانو باندې حمله کیږي او خزي چې په غوځای کې چې ولادت کیو او مریضانی وي او هم چنان په وړو په مکتب باندې په جمعات کې چیرته چې ځوانان هلته درس لونی نو د دوی لپاره ډیر پریشان او د یو خطې د ملل متحد ته ولي کلو او وی ویل چې موږ د افغانستان د خزو تامین او مسؤلیت غواړو هم چنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان خزي د څلوېح کال چې په دې باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور دریږي او د موږ نه تنه د افغانستان د خزو د پاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د خزو د پاره د غږ پورته کوو چې نه افغانستان خزو ډیر زیات زحمت او ډیر زیات مشکلات په د څلوېښتو کالو کې لیدلي نو په دې باندې د یو پرېس کانفرنس وکړل او د معنی هیله وکړل چې موږ راشو د تاسو جنرال کنسولیټ او موږ د غږ پورته کوو او ورته د تاسو په حضور کې پورته کوو نو د ایرالي او د زیات د دوی میډیا خلک هم وو او د دې دغه پریس کانفرنس ورکړل او د هغه خط او نامه او خط متوسل چې ما وزارت خارجه ته ولیکل
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی تاسو په وینا او دغه شو زور باندې خپل لاسلیک کړی دی امضا کړی دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دی دا به بهرنی چارو وزارت له خوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راتو وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي
په مکو وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږل دی او د په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نسی چې په دې خطا د څرقم د دوسه یعنی څرقم د وکړل شي چې ملل متحد ته ولر شي او هم چرن د افغانستان کې څرقم دوته یعنی وعده وکړ شي او اواز د دوزه حالت هم په خلکو باندې وورل شي نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو ښځو ژغ څومره اغیزمن ګڼي چې د افغان ښځو لپاره یې راپورته کړی او خپل ژغ اوچت کړی له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامیږي د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت یې سلې دی او د موږ کتاسته چې معلومات د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د امیان دغلا سرانونه نه چې په دوشلو کالو کې د لودلی دی هغه تامین وو سیږي او همچنان د دوی حقوق تامین وو سیږي. اته دلته چې پریس کانفرنس روان وو د افغانستان د هندستان خځو د هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله ایز مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ خځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې او ویش فیصد ونډه د افغانانو د ښځو ده. دوی وایي چې د یعنې په دو حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ یې ده، ډېر غټ ملاتړ د افغانستان د ښځو نه دی، لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې د وډاری شي او همیشه د یو ترس لاندې وي هغه باید نور ونه شي، په خاطر د چې که یو چیرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو. او زما په فکر کې چې د حوض هر چېرته اوچت شي د افغانستان د ښځو دپاره یو غټ ملاتړ.
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف ورو په ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت په شلو کالو کې او خصوصا په د اخرو لسو کالو کې د افغانستان ښځو ډېره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان ښځو ډېر زیات یعنی ونډه یې ځخته زیاته ده او د مهم رول هم لوبولی دی او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده. که موږ په یونایټیډ نیشن کې وګورو، که موږ په افغانستان کې د مختلفو پارلمان میرمنې وګورو او په خپله د موږ لومړۍ میرمنه یو ښه الګو ده د ټولو لپاره.
مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل سئ، اورېدونکو موږ ته ځینې پوښتنې پرېښودلې ستاسو لپاره. یوه پوښتنه په دوی کې دا وه چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅې کوي چې د دوی ستونزې حل سي؟
ولدی په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتره په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې زه خبره ما د موږ نه سفید صاحب مومن زای صاحب حتی ډېرې دي چې تر څو وکړلې شي د دوی هغه مشکلات چې دی لري حل کی. اته په دو کله چې د درې میاشتې تمخ د هغه د کویدات راغلل دي د کورونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅې وکړلې چې وکړلې شي د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دوی دپاره مرستې ټولې کړي، چې موږ حتی د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستې د دو ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي. دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او همچنان تر څنګ سره په حیدرآباد کې او همچنان دلته ممبئی کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دوی سره مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکی پوښتنه وکړه چې تاسو د افغان ښځو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول میرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه میرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي. دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دو کوشش کې دی چې موږ سولې ولرو خو با عزت سولې ولرو.
افغان ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي، نو د یو شدې په توګه تاسو له څومره ننګونو سره مخامخ سی ویاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خدای چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خزه به ډیره خو ځلېږي، په دې باور اصلن دی نه دی چې یو خځه به د افغانستان یو خن نمائندګي وکړلې شي یا حتی یو خره بدیت وکړلې شي. د دې زلو کې چې حتی اقل د پدیر اندکو موضوعات باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې و میرمن دومره وټکوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته کړي. اته کله کله چې په پزې هغه څوک دې کوم تکرای دوه ختم شوی وي دی وغټه سبسره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای، یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مختګ ونه کړي. لیکن ترڅنګ سه مقدس ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دري او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حل ځلې په کار اچوي، او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ سره ودري او د دې حل ځلو سره خپل حل ځلې یو ځای کوي ترې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایست چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي.
اول خو ما د یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخې ته وړل چې په غو کې مې ډېر خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپل لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته مصر ته، او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او د کورن دا ورته پیدا کولو کوشش هم درلودل چې د وکړلې شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دغه کوچې د تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکوم، او د بډیر افتخار ویلای شم چې تقریبا شاید یو سل پنځو سن خویندو نه زیاتره مې بعد دا زمينه ورته برابر کړی وی چې د په بورسو باندې بیرون ته اوزي او درس ولونی او تقریبا یو سل پنځو ورونو ته. نو دا ما د دې لپاره کړی دی او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و ترڅو چې وکړلی شم چې د دې یو رساغ او سیګم. نو قسمت هم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړلی شم چې د خويندو یو خدمتمندګي وکړم.
هغه جنونی او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسې نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي، د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره درس اورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه خځه یم، مالاس کله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو. کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال کونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید دی ته وی چې لوړې زده کړې که په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان د خوب ویني او تبو تلاشي په دوه کې وی چې وکړلې شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خویندو ته مې دا هیله ده چې تاسو انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی، آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری، یعنی په انجینری کې به ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خویندو ته مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینر بودن نه ډډه نه کړي.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په وی سب ته چې زه په دوه کټګوري درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې ستریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجر کیږي او چیرته زی او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وی چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغانا چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې غواړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه غواړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا بې ځای غرور ونکړو او څوک چې پیږي چې موږ نه یې پوهه زیاته ده د مون زیاتره پوهیږي دغه د پوهه او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړل شي موږ یو ډیر آزاد پرمختللې او بااتحاده مملکت اوسېږو.
زکیه وردک صاحب ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو زه به بیا هم له تاسو سره یم په دې خپرونه کې. زموږ دوهمه میلمنه لیما وزیری به له موږ سره د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیما وزیری ده. لیما وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیما هم دا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیما جان چې تاسو خبرونه ترغ لاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. زه مننه ملاله جانې چې د خبرونه دا برخه مو یوګا ته څنګه کړې.
لومړی کته زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
زه مننه ملاله جانې، زه دا وایم چې یوګا کلمې ته وګورو. د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتون کېده، په دوه معنا چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایواله یا وصال مثلا اختیار کړي. او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړنی ډېر دي، ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان د فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دوه باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویلی په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولی یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استادې کوي، دا کار څومره ستونزمن دی؟ د حقیقت ته په کتو چې یو شزه په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نس کولای په ځانګړي توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړې او ناوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه د ټولنه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخیې دی چې دا چاره ستونزمنه کړې ده. زه فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي، د دې خاطر چې یوګا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا دا چې د هندوستان اخیستل شوې ده، او تر ډېره په دوه نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا دا چې د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کېږي. په دوه اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده. خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او دوی لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي.
او د نجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم، څومره نجونې مراجعه کوي و دغه برخه ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پینځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې یو څه فکر کوم چې نه و. وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول. زه فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضع لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولی اوس وخت کې که هم په هوای ډیر شوی، که څه هم پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولی بیا هم هغه کسان چې غواړي چې عملا لسي او کار کا یا کاکاري وي او یا په تمدین نه کا، هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کومې د یوګا مرکز چیرې یا ځکه ما مخکې وویلو چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن ده تر کوم خطر لاندې وي، د دې خطره خلک ډېر جرات نه کا. بیا مختلف لارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو. خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس ټیټه شوې، که څه هم مینهوالې ډېر دي، بلې جرات یې نشي کولی چې راشي.
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې، ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډېر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپلو کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي؟
داسې د مراجعانو چې د انټرنیټ موضوع رښتیا هم چې یو مشکل جوړونکی موضوع ده. په تېر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله وه او قرنطین یو څه شدید وه افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولی وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ موضوع منځته شو، مثلا یکم هغو وخت کې په جریان کې چې وه، یاده چې حد اقل وروسته د هغو نه قرنطین یو څه د منځه لاړو، بیا بېرته حضوري شروع شول. خو تر ډېره دا وه چې دا د کابل نو خواته نه شوای تللی، مثلا ولایتو کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یاده چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکزه وه. ولی تر ډېره دا د آنلاین چاره ډېره هم ګټور نه وه، ځکه یو موضوع دا وه، یو مشکل دا و چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت ته ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویلو چې نه تنها دا چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې ځای دو چې ګټور ته هم شي، ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لیمه جانې. اوس په ورسمه ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایي له تاسو ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
رادیو ازادي ته او ټولو کارکوونکو ته او لیمه وزیر صاحب کور ته او تام للی جان کور ته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. د استاد په صفت باندې د دې نه علما پوښتنه هم دغه ده چې دې سره چې څومره جناکیان یا زنانه هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤونې دي، مخصو خو چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په هغه کوټه سره خبره رسنۍ کړله، هغه هم په دنیا کې به هیڅ سره رشخان رشخان شو. خو بیا دغه معلومات هم چاونه کړو، سره لاړو په پنځیر کې کېناستو چې کېناستو، نو بیا ورسته ګوته راځي شو. دا خور نه ده حال او دا پښتنه ده چې د سره چې څومره خواندي کار کوي، هغه څومره ځان مسؤول ولي او څومره ځان به خطر بولي.
زه ډېره مننه کوم د ورو له پښتنه نه. زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په موارد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلي دي چې حتی نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یوګا مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه زه خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلې و، ما قصای مو څه چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کېږي، چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي، سره دې چې دی په نور موضوعاتو باندې، د ښځینه موضوعاتو باندې دی فوکس کېږي. خو تر ډیره فکر کړم چې دو ته ډیره توجه شته په ځای کې، او په خپل د یوګا د مرکز بنسټ ایښودین کې چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجه اوسي. ولی زه فکر کوم د دې ورور ډیری تشویش په دوه برخه کې و، چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري. چې زه به دا په سل په سلو کې ویلی شم چې فوق العاده دی، تر هغو چې زه ما لیدلی او تجربه کړې مې دي دا سلسله نه دی. ولی د امنیتي ګواښ په موارد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې دی، که څه هم متوجه یو، ولی دغه شی دی چې زه په سل په سلو کې نشم ویلی.
اوس هم صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي پر لیکه دي له موږ سره، زه به ورسم د دوی پر لور. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بشیر خور تا نیمې خور ته سلامونه، ټول اوریدونکو ته سلامونه. د نیمې خور نیمې پوښتنه دا ده چې دوی دا تمرین ته نه د ښځو په برخه کې ورکوي که د نارینه او په برخه کې امر کوي. مننه.
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټوله په خځوه د کار په برخه کې ولې ساکل موږ یو کلاس بل اندام درلودل چې خو کې نارینه و ته بیوګاتم دی نو ورکول کېدل ولې موږ فکر کوم چې نه پېنځه مسله به وي نارینه تر خځینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډېر باور نه لري لکه څومره چې ښځې باور مند دي په دوی چې یو کال ډېری وخت په دوی باندې فوکس کوي چې څړول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ولې نارینه ځنه په انچې څه دلایل به موجود وي ډېری وخت څومره علاقه مند نه ښایي څومره چې ښځې وي خو تر ډېره یې موږ ښځې وي ولې په څنګ دې دوی کې ځینې ناروغان هم وو چې هغوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې وه چې دوی باید یوګا وکاروي او دغسې تمرینونه باید وکړي ځینې ناروغان هم وو چې په هغو کې نه شاملېدل چې موږ هغو ته هم یو کلاس درلودو په څنګ دېدو کې موږ د دولتي یتیم خونې چې کوم وي هغوی ماشومان چې هلته وو هغو ته هم په اونۍ کې یو یا دوه ځلې رسیدګي کېدله چې په وړیا توګه د هغو په حضور کې هم واوسو ځینې تمرینونه هغو ته هم د یوګا ورکړو ولې تر ډېره فوکس د ښځو په برخه کې وکړو.
لمجانی کتاس په دې اړه هم وایس چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي.
ملای چې یوګا خپل کوم جوړ لار شو په یوګا کې یوګا په څو برخو شوه دا ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا یل تر چې یو څوک یوګا کوي خپل ځان په استلا د طبیعت یو برخه کوي او دا په پر ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي لکه ازره د سپورونو په زونه دی په وګه لکه آسانا زنده حرکتونه دي چې په وګه طبيعت تمثيلي په خپل ځان کې ولې ځینې په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده هغه دا چې په وګه کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او په تونه چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې یو کلاسونه لرو د یو ساعت نه تر یو ساعت ورځ کو یا پنځه لسې کو پورې موږ یوګا اول کارو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو ورسته د غو نه په نورو کوزو باندې په آخري برخه کې لس درس کې پنځه لسې یا شل درس کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه به بیلیدونکي برخه ده چې باید ووسی نو ټول کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته.
ډیره زیاته مننه لیمه جانی چې تاسو وخت وېسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.